منم همچو شمه. سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې. زه صفی الله ستانک زایم د ازادي راډیو دغه خبری مجلې ته خراغ لاست وایم. تخنیکی جاري سید قادر جلالوف مختوړي پیل به په خبرونو باندې وکړو. په چک جمهوریت کې د افغانستان سفیر شهزاد ګل آریوبی وایي چک جمهوریت ژمنه کړي چې د ژمي په موسم کې به له افغانانو سره د 20 میلیونو چکی کرونو په ارزښت مرسته وکړي. دا ژمنه د چک جمهوریت د بهرنیو چارو وزارت د پراختیایي همکارۍ او بشري مرستو د ادارې مشر پیټر ګاندلاویک په پراګ کې د افغانستان له سفیر کاغلی آریوبی سره په کتنه کې کړي. کاغلی آریوبی ویلي دی ته په کتو چې چک جمهوریت اوس د اروپایي ټولنې مشري په غاړه لري، د افغانستان د بشري وضعیت په اړه له چکی چارواکو سره خبرې وکړي او له هغوی څخه د لا نورو مرستو هیله وکړه. له پلازمینې کابل پرته د افغانستان په 3 ولایتونو کې نن د کانکور ازموینه پیل شوه. د سږ کال په کانکور ازموینه کې نږدې 1.5 لک د 12 ټولګیو فارغان برخه لري. 85% نجونې دي. د طالبانو حکومت ویلي 115,000 کسان به د لوړو زده کړو مؤسسو ته جذب شي. د کانکور د ازموینه داسې وخت اخیستل کیږي چې طالبان د 6 ټولګیو پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړلې دي. د کاناډا د کډوالو چارو وزیر خبر ورکړی چې 315 افغانان پرون له اسلام آباد کاناډا ته انتقال شول. شان فریزر په خپل ټویټر لیکلی چې په دې سره کاناډا کې د تازه هستوګنو افغان کډوالو شمیر له 20,000 اوښتی دی. کاناډا د شاوخوا 30,000 افغانانو د وربللو او هستوګنولو ژمنه کړې ده. جنوبی کوریا وایي شمالي کوریا نن سهار وختي 2 بالستیک توغندي و توغول. د جرمني ډي پي اي خبري اژانس ویلي پيونګ يانګ 2 توغندي له سامسونګ سیمینا د جاپان سمندر غاړې ته توغولي. د جاپان د صدر اعظم د دفتر په یو ټویټ کې د شمالي کوریا لخوا پر لپسې توغندي د نه منلو وړ بللي. د ملګرو ملتونو په پریکړه لیک کې شمالي کوریا د هغو بالستیک توغندیو له توغولو منع کړي چې هستوي سرګلولي لیږدولای شي. ازادي راډیو نه لاند خبرونه اوري. د ادبیاتو د نوبل جایزه فرانسوي لیکوال آنی ارنو وګټله. میرمن ارنو د فرانسې د نورماندی د او په لیکوالۍ سربېره د پانتون استاد هم پاتې شوی. نوبل کمیټه نن په خپل اعلامیه کې ویلي آنی ارنو د ذهني محدودیتونو د ریښو په څېړنه کې د خپلې زړورتیا او ځیرکتیا له کبله دا جایزه خپله کړې. 20 کلنې آنی 40 کتابونه لیکلي چې اکثر یې د دې په ژوند او شاوخوا خلکو څرخي. د ښځو او ارواپوهنې 2 کتابونه هم د پام وړ دي. له ازادي راډیو مو خبرونه واوریدل. کولای شي د ازادي راډیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشي او هلته په تفصیل ولولي. ورته شو د پروګرام معرفي ته. نن په افغانستان کې د کانکور ازموینه پیل شوه.
نن سهار مو رسمان د پروسه په 3 ولایتونو کې پیل کړله. دا د ګډونوالو د ظرفیت مطابق د تعداد مطابق باندې ازموینې تنظیم شوې دي.
د کانکور په دغه ازموینه کې به د کابل د دشتي برچی هغه نجونې نوې شاملې چې 13 جمعه په یو برید کې ووژل شوې. له هغې ډلې د یوې په اړه مفصل راپور لرو چې غږیې دلته خبرو.
روز شنبه ما با استاد مدبر تعهد کردیم که به رشته دلخواهمون برسیم و حتی نیم ساعت از وقتمون را هم ضایع نکنیم.
د ملګرو ملتونو پراختیایي ادارې UNDP ویلي افغانستان په تیر یو کال کې 15 میلیارد ډالر تاوان کړی دی او اقتصاد یې 10 کاله ضربه خوړلې ده. کارپوهان څه وایي؟
حقیقت دا دی چې موږ یو مصنوعي اقتصاد درلودلو چې رونق یې خارجی
مرستو پر بنسټ وو. او په کونړ کې د طالبانو چارواکو ویلي چې د زنګلو د وهونکو سره به جدي چلند کوي. خلک لدی پریکړو ظاهران خوشاله دي.
د زنګلاتو ساتل پر موږ ټولو فرض دي، ځکه دا ملي شتمني ده. د زنګل ساتنې په اړه کونړ ته خاصه پاملرنه وشي.
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
ازادي رادیو ته غواګاست را بشو. اول مطلب تنن له کابل پرتا په ټول افغانستان کې د کانکور ازموینه پیل شو. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت چارواکو ویلي چې سږ کال په کانکور کې شاوخوا یو نیم لک ګډونوالو برخه اخیستې چې 15% نجونې دي. له دې ډلې 115,000 ګډونوال د لوړو زده کړو محسوسو ته جذبېږي. جزئیات په دغه رپورټ کې واورئ.
په افغانستان کې د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ لاندې د امنیتي ګواښونو سره مل لومړنی کانکور ازموینه. د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت وایي له معمول سره نن 8 بجې له پلازمینې پرته د افغانستان په 3 ولایتونو کې د کانکور ازموینه پیل شوې ده. د لوړو زده کړو وزارت د ازموینو د ملي ادارې سرپرست عبدالقدیر خاموش ازادۍ رادیو ته وویل چې ازموینه د ګډونوالو د شمیر پر بنسټ تنظیم شوې ده.
نن سهار مو رسمان د پروسه په 3 ولایتونو کې پیل کړل. دا د ګډونوالو د ظرفیت مطابق د تعداد مطابق باندې ازموینه تنظیم شوې دي. مو یو ته د ولایتونو لرو چې هغه کې د مو د ګډونوالو شمیر کم دی، هغه په یو ورځ باندې تنظیم دي، او داسې ولایتونو لرو چې د طالبانو متوسطه کچه کې دی، هغه مو په 2 کې تنظیم کړی، او هغه لوی ولایتونو مو په 3 کې تنظیم کړی دي. او د کار مودې لپاره کړی دی چې تعداد کمی ښه مدیریت کیږي.
د یوای ټول ولایتونو ته د کانکور د ازموینې د اخیستلو ټیمونه لوړاندې رسیدلې دي، او د ازموینه به په ښه شکل واخیستل شي. د نوموړي په خبره د کانکور په سګنی ازموینه کې نږدې 150,000 زده کوونکي برخه اخلي چې 15% نجونې دي. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت د معلوماتو پر بنسټ له دې شمیر ګډونوالو به 115,000 د لوړو زده کړو موسسو ته جذب شي. د دې وزارت د ازموینو د ملي ادارې سرپرست عبدالقدیر د معلوماتو پر بنسټ له دې وروسته به د رواني میزان یا تلې میاشتې په 1 نیټه په کابل ښار، او دغه شان د همدې میاشتې په 9 به د کابل د ولسوالیو او هغو کسانو نه چې په ولایتونو کې له ازموینې پاتې دي او وروسته یې نوملیکنه کړې ده د کانکور ازموینه واخیستل شي. په همدې حال کې د 12 ټولګیو یو شمیر فارغان وایي له امنیتي اندېښنو سره سره د کانکور په ازموینه کې ګډون کوي. د امنیتي اندېښنې وروسته له هغې دي چې د تېرې جمعې په ورځ د کابل په لویدیځ دشتبرچي سیمه کې د کاچ پر ښوونیز مرکز په خونړي برید کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان د سیاسي استازولۍ یو نامه د راپور پر بنسټ 350 ګډونوال پکې وژل شول، او 110 نور پکې ټپیان شول.
و موردل چې په کابل نه پرته نن د کانکور ازموینه په افغانستان کې پیل شوې ده، او داسې وخت هغه د کانکور ازموینه د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت پیل کړی ده چې اخوې د شپږم ټولګي نه پورته د نجونو ښوونځي له 1 شاوخوا ډیر وخت کېږي چې تړلې دي. په همدغې موضوع باندې احمد شیبر له یو کارپو او همدارنګه د پوهنتون له یو استاد بهاودین بها سره چې د بریتانیا په برایټن پوهنتون کې درس ورکوي مرکه کړې، او لومړی دا پوښتنه ترې کړې چې په داسې شرایطو کې چې د نجونو لیسې بندې دي، کال ته به د کانکور په ازموینه کې د نجونو ونډه څنګه وي؟
دا خو ډېر ښه کار دی چې افغانستان کې ډېرو محصلینو ته اجازه ورکړي چې لوړو تحصیلاتو عالي ته لار پیدا کړي. د نجونو په ارتباط باید ووایم چې دا خو داسې اصول دی چې آینده کال کې چوس په 12 سنف کې مثلا 12 سنفونه د نجونو لپاره تړل شوي دي. نو دا سوال به د افغانستان د اوسني واکدارانو ته غوی راځي وي چې آیا دوی به مثلا آینده کال کې 25% نجونو ته اجازه ورکوي یا نه ورکوي، بیا که ورکوي د نجونو به کومه کې ده که خو فارغان نه لري.
کله چې لومړی ځل طالبان واکمنان وو، بیا دوی لری شو نړیوال افغانستان ته راغلل، بیا یې ولاره جوړ کړل چې کومو نجونو نه مکتبونه پاتې وو، له هغوی نه امتحانونه واخیستل، او بیا په لوړو صنفونو کې داخله کړل. دغه سی ولاره اټکل کولای شي د دغه سی ولاره د نجونو لپاره؟
نو دا هم بیا په دې خپل د افغانستان په حکومت پورې اړه لري چې دا آیا کومه دا یو شی دوی په نظر کې لري یا نه، یا آیا دوی مثلا ځینې نجونې شخصي مکتبونه وایي یا شخصي زده کړې، آیا هغو ته اجازه ورکوي یا نه ورکوي.
طالبان وایي چې 115,000 زده کوونکي به لوړو زده کړو ته جذب شي. د افغانستان پوهنتونونه په دغه اوسنیو شرایطو کې دا ظرفیت لري چې دومره کسان جذب کړي؟
بدبختانه کله چې دغه ډېر انکشاف راغی په ولایاتو کې پوهنتونونه، هر ولایت پوهنتون غوښته، بیا شخصي پوهنتونونه پسې جوړ شو، پسې نو هېڅ داسې ستاندرد هېڅ مد نظر نه و. اوس مثلا ما چلت لیدلی و چې یو ځوان الک به خود په چدای پلانی په انتون دیسته نو دا لوړ زداکړې په افغانستان کې دغه یو سمبول ګرځېدلی و چې هر څوک باید یوه ډیګري ولري او هر څوک په آخر دغه کې یو ټایټل واخلي چې دا ډاکټر صاحب انجینر صاحب څارنوال صاحب قاضي صاحب داسې یو نمونه او غیر دین د نوغه د علم د نګونه کته د افغانستان د پوهنتونونو فارغانو دا علم د نورې دنیا سره مقایسه کړي په هر رشته کې یعنی ډیر کم قابل د مقایسې وي.
به حسب یو خدای کمیت خبره ده، بلې خواته د سوال د ظرفیت هم ده چې دغومره صنفونه د شنشته او له هغه مورې خواته مهم سوال شاید دی چې د طالبانو له بیا واکمنۍ را وروسته په سلګونو استادان د پوهنتون له افغانستان وتلي دي، دغه خلاوت څرنګه ډکې شي؟
نو یعنی ما چې خپل څوبره د مخ ته واورې د کابل د درې پوهنتونونه چې اصلا د افغانستان د لوړو تحصیلاتو زړه هم د کابل پوهنتون بیا په له تخنیک او بیا یو نوی پوهنتون د تعلیم تربیې چې جوړ کړی همدغه دي وایي تنه د دې نه څلور سوه کسه استادان تللي دي. استادان تر اوسه هم شته دي، تر اوسه هم شته هلته، اما مشکلات به وي. نو په دغه سه لو کوالټي ته مطلب کوالټي د کیفیت د ښه نیوی د اډیکیشن زن پینچ څومره ما سر به وي.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
آزادی رادیو ته غواګست د راپورونو په کې مو واوریدل چې نن په کابل کې، البته په افغانستان کې د کانکور ازموینه پیل شوې، په کابل کې به دوره زورسته د ازموینه پیلېږي، خو د دغه ازموینه د پیل په درشل کې درې پنځوس د دولسمو ټولګیو هغه فارغان تیر جمعه په کابل کې وژل شوې چې په دشت برچی کې د کاج په ښوونیز مرکز کې د کانکور لپاره د آمادگی کورسونه ویل او هلته په یو آزمایشی کانکور آزموینه کې هم برخه اخیستې و. د دغه مرکز یو شمیر نور زده کوونکي چې ژوندې پاتې دي وایي د دې پیښې د قربانیانو لارې ته به دوام ورکوي او هڅه به یې دا وي چې په سګنې آزموینه کې د کانکور عمومي اول نمره هم د دوی له ښوونیز کورس څخه وي. جزئیات په دغه ریپورت کې.
روز شنبه ما با استاد به تعهد کردیم که به رشته دلخواهمون برسیم و حتی نیم ساعت از وقتمون را هم ضایع نکنیم و خیلی خیلی جدی درس بخونیم. امیدیم که سال آینده همین وقت با آرزوهایمون دست پیدا کرده باشیم.
دا غک ده هاجر و هاجر د کاج ښوونیز مرکز زده کوونکې وه او دا غږ چې د هغې کورنۍ ازادي راډیو ته رالیږلی دی، هاجر له خپلې ښوونکي سره ژمنه کړې چې تر راتلونکي کاله پورې به خپلې هیلې پوره کړي، خو له دې نه خبره نه وای چې هیلې به یې هیلې پاتې شي. د هاجر ماما ظاهر مدقق ازادي راډیو ته وویل چې هاجر او د هغې ملګرې مرزي غوښتل چې انجینرانی شي او دواړه د کانکور په وروستۍ ازمایښتي ازموینه کې د 315 او 310 نمرو په ترلاسه کولو سره خپلو موخو ته نږدې شوي وي.
بسیار خوشحال بودن که اینا تانستن نمره که اونا را در رشته دلخواهشان برسانه و دست بیاره.
پا دیورستی و رزو که دیری خوشحاله وی سکه کومی نمره چی غختل دوی اخیسته وی. هر وقت چی دی انجینری نمارم، دی کانکور نمارم، زما رنز او در تازه کیگی. ټول انجونو ته پیغام دادی چې تاسو د مرزي او هاجر هلی پورا کړی. هغه کسان چې نن د کانکور آزموینه ورکوي هغه دې موږ ته وایي چې کنن موږ هاجر او مرزي له لاسه ورکړي، نوري هاجر او مرزي شته چې هغه نیمګړو لارو ته دوام ورکوي.
هاجر راګت از دست دادیم، مرزي راګت از دست دادیم، هاجر او مرزي دیگه ای است چې راه هاجر او مرزي را تمام کړم.
دا په داسې حال کې ده چې نن له کابل پرته د افغانستان په 30 ولایتو کې د کانکور آزموینه پیل شوې او ټاکل شوې چې د روانې میاشتې په 28 نیټه په کابل ښار کې هم د کانکور آزموینه ترسره شي. د کاج ښوونیز مرکز یوې زده کوونکي آزار ازادي راډیو ته وویل چې د خپلو ملګرو زده کوونکو لاره تعقیبوي او هڅه کوي چې د خپل او یا هم دغه مرکز بل زده کوونکي په آزموینه کې اول نمره شي.
زموږ یوازینی هیله دا ده چې د کانکور په ازموینه کې بریالی شو. که موږ امتحان ورنه کړو او په کور کینو دا معنی چې موږ ماته منلې، خو موږ ماته نه منو. موږ ازموینه ورکوو او دعا کوو چې د کانکور اول نمره هم زموږ له ښوونیز کور څخه وي. ترسو خلق پوشی چه دوی ماته نمانی.
خود کابل پدشت برچی سیمه که ده کاج پر خوانیز مرکز ده تیر جمعه و رازی برید که تا پیشه و یاش مرز دکون که ده کابل خار ده کانکور پازموینه که گردون نشی کولی. ده خوانیز مرکز یوتان استاد نجیب الله آزادی را رویتا اویل.
تعداد زیادشان که رفتن طرف ولایت اشتراک میکنن انشاءالله و اما
دیش مرز دکون که ولایتون تلاړل او ده کانکور پازموینه که گردون کوی. موږ د هغوی د ښو پایلو په تمه یو. موږ د کانکور د ازموینې د ادارې له مشر سره خبرې کړې دي چې له ټپي زده کوونکو څخه څو موده وروسته ازموینه واخلي، ځکه هغوی اوس له فزیکي او ذهني اړخه ازموینې ته چمتو نه دي.
د کانکور ازموینه نن له پلازمېنې پرته د افغانستان په 3 ولایتو کې پیل شوې او ټاکل شوې چې د میزان په 21 په کابل کې هم واخیستل شي. که څه هم د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت په افغانستان کې د کانکور د ازموینې د امنیت د ټینګښت ډاډ ورکړی، خو د دې ازموینې یو شمېر ګډون کوونکي لا هم د ازموینې د ځایونو د امنیت په اړه اندېښمن دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ دفتر یونما د راپور له مخې د جمعې په ورځ د کابل په لویدیځ کې د کاج پر ښوونیز مرکز په برید کې 350 تنه وژل شوي او 110 تنه نور ټپیان شوي دي.
د ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجله په منځنۍ څپه 12:00 په ټول افغانستان کې.
کابل خاریان د خلکو په غنی غونی او چیک پوینټونو کې د طالب ځواکونو لخوا په مجرمینو ډزې کول او په پایله کې عام وګړو ته زیان رسول د اندېښنې وړ بولی. دوی وایي د طالبانو حکومت باید خپلو ځواکونو ته په عامه ځایونو کې له مجرمینو سره د چلند په اړه لازم پوهاوی ورکړي. دغه اندېښنې داسې وخت کې کیږي چې ادعا شوې تېره ورځ د کابل میرویس میدان مینه یا کوټې سنګي کې د طالب ځواکونو په لخوا په یو کس باندې چې د غله تور پېښوی و د ډزو پر مهال 3 تنه وژل شوي او یو بل ټپي شوی دی. خاطر پردیس په دې اړه رپورت لري.
د کابل په میرویس میدان مینه کوټی سنگي کې تیر ورځ د پوهنتون د استاد او خبريال شیرشاه عزیزي مشر او یوازینی زوی د طالبانو غلو ترمنځ یو پربل ډزو کې وژل شوی. د ښاغلي عزیزي د یو همکار په خبره پیخه هغه محل رامسته شو چې طالبانو په یو غله د خلکو په منځ کې ډزې وکړې او په پایله کې 3 کس عام وګړي ووژل شول او یو ټپي شو. له دې چې د استاد عزیزي کورنۍ سره په خبرو بریالي نه شو، خو د نوموړي یو همکار شمس چې له تیرو 10 کلونو راهیسې له ښاغلي عزیزي سره ګډ کار کوي ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې نوموړي همدا یو زوی درلود.
مخام ورته نه وخته زنګ راغی چې زوی دې زخمي دی، چکلته هلته لاړو نو شهید شوی و. پېښه خو داسې وه چې په دغه سیمه کې د دې کوټ سنګي سیمه کې د طالبان لخوا کوم غل مشخص شوی دی، هغه پسې منډه کړې، بیا منډې نه وروسته فایر شوی دی، بیا مقابل لوري ډزې کړې. په همدې متبادله ډزو کې نو دغه زرمکی ځوان ته هم شهید شو.
د ښاغلي شمس په خبره دغه ځوان چې سږ کال د کانکور ازموینې لپاره چمتووالی هم درلود او غوښتل یې لوړې زده کړې وکړي، خو نوموړی دغه هیلې ته ونه رسید. له دې سره هم مهاله ادعا کیږي چې د کابل په درېمه امنیتي حوزې اړوند بنایي سیمه کې هم تیر شپه ناوخته یو کس د طالبانو په چک پوینټ کې په ډزو وژل شوی دی. دغه خبر یو شمېر خبریالانو په ټولنیزو پاڼو کې لاس په لاس کړی. سره له دې چې د طالبانو حکومت د کابل امنیه قومندانۍ او د کورنیو چارو وزارت په دې اړه تازه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو له دې وړاندې د ورته پیښو د پلټونو خبره کړې وه. په ورته وخت کې د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي وایي په عامه ځایونو او چک پوینټونو کې د طالب ځواکونو لخوا پر مشکوکو کسانو ډزې کول د دوی غیر مسلکي توب ښیي. دوی په دې برخه کې د جدي اقداماتو غوښتنه کوي. د کابل ښار دوه تنه اوسیدونکي چې نغواړي نمونه په راپور کې واخیستل شي،
د طالب پوځیانو لخوا په عامه ځایونو کې په مجرم ډزې کول د ښیي چې دوی څومره غیر مسلکي او خپل ساري دي. اما ځایونو کې د مجرم د نیولو لپاره باید هوایي ډزې هم ونه شي، او دا چې بیا په مجرم باندې مخامخ ډزې کیږي نو دا خو امکان لري چې هدف په خطا کیږي.
افغانستان اسلامي امارت د کورنیو چارو وزارت د خپل پولیسو پر روزنه کې اقدام وکړي. پولیسو ته باید روزنه ورکړل شي، په دې برخه کې روزنه پکار ده.
ورسته له هغه چې د طالبانو د عملیاتو تلاشي او نیونو پر مهال د خلکو د وژنو، شکنجو او زورونو په اړه ګڼ راپورونه خپاره شول، د طالبانو د حکومت د کورنۍ او چارو وزارت د 14 مریض کال د کپ په ومه د کابل امنیه قومندانۍ ته په تازه لارښود کې د شپې د عملیاتو پر خلکو د ډزو د نه کولو امر وکړ. د کابل امنیه قومندانۍ لپاره د طالبانو د حکومت ویان خالد زدران هغه مهال د دغه لارښود په اړه ازادي راډیو ته ویلي و چې د لارښود کې د تورونو کسانو د نیونې پر مهال د شکنجو، زورونو او سپکاوي نه کولو هم ویل شوی دی. نوموړي دا هم ویلي ول چې طالب ځواکونو ته د غزمی او پیری پر محل پر هیڅ چا د فیر کولو اجازه نشته، خو که تر برید لاندې راځي په هغه صورت کې د ځان د دفاع لپاره د ډزو حق لري.
آزادی رادیو ته غوښنسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د نړۍ د څلور څلوېښتو هیوادونو استازي د چک جمهوریت پلازمینه پراګ کې راغونډ شوي او غواړي چې د دغې غونډې په ترڅ کې د اروپا لپاره یو سیاسي اجماع د دې قاعدې امنیت د ښوالي او اقتصادي ودې په خاطر رامنځته کړي. جزئیات له احمد شي براورو.
دا غونډه د فرانسې د ولسمشر ایمانوئل مکرون په نوښت او د جرمني د سر اعظم اولاف شولتس په ملاتړ جوړه شوې ده. د دې ورځنی غونډې ته د اروپای ټولنې د وبشتغړو هیوادو، د بریتانیا او د ولسو هغو هیوادو مشران رابلل شوي دي چې یو شمېر یې دې ته انتظار دي چې د اروپای ټولنې غړیتوب به ترلاسه کوي. د فرانسې جمهور رئیس ایمانوئل مکرون د اروپای ټولنې د سیاسي اجماع افتتاحیه غونډې ته وویل چې د څلور څلوېښت هیوادو د مشرانو دا غونډه پر اوکراین د روسیې د برید د اغیزو په وړاندې د اروپا د وحدت څرګندونه کوي. مکرون څرګنده کړه چې د دې غونډې لومړی هدف دا دی چې د اروپا وضعیت مطالعه کړو او یو ګډه ستراتیژي رامنځته کړو. د فرانسې ولسمشر زیاته کړه چې د اروپایي هیوادو ترمنځ د برېښنا د مزو اتصال مهم دی او په کار ده چې د ګازو بیې ټیټې وساتو. مکرون په پراګ خبریالانو ته وویل چې هیواد دې ته چمتو دی چې په دې دوو برخو کې همکاري وکړي. د غونډې ته د اروپا د یو مهم ځواکمن هیواد روسیې ولسمشر چې د فبروري په څلورویشتمې پر اوکراین غیر موجب برید پیل کړ نه دی رابلل شوی. په پلازمینه پراګ کې دا غونډه په داس وخت کې جوړه شوې چې پر اوکراین د روسیې د برید اغیزې پر اروپا خورې دي او پر اروپایي ټولنې دا فشار شته چې اوکراین ته غړیتوب ورکړي. ټاکل شوی ده چې دا مشران به د جمعې په ورځ هم خبرې وکړي او بیا به د دې غونډې پر نتیجو د اکتوبر په شلمه او یوویشتمه په بروکسل کې د اروپایي شورا په راتلونکي غونډه کې بحث وکړي.
له خبرونو ور اخوا
ازادي رادیو ته غواګي ستراسن به ورشو. کونړ ته حالت طالب چارواکو پریکړه کړې ده چې د زنګلونو له پریکونکو یا وهونکو سره به جدي چلند کوي. په همدې ارتباط دوی وایي چې په کونړ کې دوه کسان د زنګلونو د پراخ سیمې د والو په تور باندې نیولې دي، البته له برقي یارو او نورو وسایلو سره چې د زنګلونو پریکولو کې استفاده ترې کوله. ځایي چارواکو همدارنګه د سیمې خلکو د ځایي چارواکو له دغې پریکړې ملاتړ کړی او ویلې دي چې د کونړ ولسونه به د حکومت سره په څنګ کې ولاړ یو څوک چې زنګلونه وهي د هغوی په وړاندې به جدي درېږي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د کونړ یو شمیر اوسیدونکو وای په ولایت کې په تیرو څه باندې دریو لسیزو کې د نخترو، سیړیو او نورو ونو شنه ځنګلونه پر برقی ارو پرې شوي، څه په قاچاقي ډول او څه هم د حکومتونو د مشرانو د امرونو او فرمانونو په وسیله له کونړه وستل شوي او د پاکستان په ګډون نورو هیوادونو ته انتقال شوي دي چې دې کار کونړ ته زیات زیانونه اړولې دي. د دوی په خبره چې په یو شمیر سیمو کې ځایی اوسیدونکو ځنګلونه د قومي تړو او ناغو پر مټ ساتلې دي. اوس چې طالبان واکمن شوي، لری پرتو او ځنګل لرونکو ځایونو ته په وخت ځانونه رسولی شي، نو ورته په کار دي چې د ځنګلونو ساتلو کې ولس سره همکاري وکړي. د مانوګي ولسوالۍ د لچلام کلی وسیدونکې هدایت الله:
د ځنګلات ساتل پر موږ ټولو فرض دي، ځکه دا ملي شتمني ده. د ځنګل ساتنې په اړه کونړ ته خاصه پاملرنه وشي. موږ هم خلک چې ځنګلات موږ پورې مربوط دي، زموږ په کلو کې دي، زموږ شاوخوا دي، موږ سره پوره همکار یو.
خو په کونړ کې طالب چارواکي بې وایي ورته د مشرانو څخه امر شوی چې باید هیڅ چاته د ځنګل وهلو اجازه ورنه کړي او که هر چا له امر سرغړونه وکړه ودینیسی او عدلی ارګانونو ته دی وسپاري. د کونړ چاپیرل ساتنې مسؤل محمد رحمان صابر ازادي رادیو ته وویل د ځنګلونو پر وهلو بندیز لګولې او عملی کارونه پیل کړي دي. د هغه په خبره چې څه موده وړاندې د مانوګي ولسوالۍ اړوند د وردیش تنګي کې دوه تنه ځنګل وهونکي د پریکړو لرګیو او برقی رو سره یو ځای نیولې دي.
چې کوم علاقه کې ځنګل وال شوی دی، ترناو سر، خاطیرو کندو، کناکنی سر، غزانو کچ او چاریګل سر چې د نورستان سره سرحد لري او تقریبا د مانوګي ولسوالی نه دغه ساحه ته لس گیټه پیدا مزل دي نو دوه چن ساکان والا چاغه تقریبا یو ډیر فون اړولی او یو سلتلی رسلی پر او درش دانی بشوره تر جوړ کړي دغه جوړ شوی لرګی تر د مانګي ولسوالی په غلندو هڅو زبد شوی او دغه دواړه برقی چنسو والا نیول شوی تر څو محاکمه شي.
هغه وایي هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې ملي شتمنۍ لمنځه یوسي او د کونړ ښکلا ته زیان ورسوي
او هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې ځنګلات قطع کړي ځکه د یو خوانه چاپیریال ته ضرر او بل خوانه ملي شتمنۍ ختمول دي. د هیوادوالو څخه غواړو چې راځي په شریکه نور هم ځنګلات وساتو چې هم ملي شتمنۍ محفوظه شي او هم مو چاپیریال ښایسته شي.
کونړ کې د کرنې او مالدارۍ چارو مسولین وای پوخای په ولایت کې 3,14,000 هکتار ساحه په ځنګلونو پوخل شوی و چې دغه اندازې د افغانستان د ټولو ځنګلونو 40% جوړوله، خو په تیرو نږدې 4 لسیزو کې یوازې د نخترو 1.5% ځنګلونه پرې شوي او په میلیونونو متر مکعب قیمتي لرګي له کونړ وستل شوی دی.
آزادی رادیو پرلندو چپو
پر 14.5
19.8
سلورویشت اشاریه اتا
او یو دیرش اشاریه شپرو مترو او ریدالیسن.
آزادی رادیو ته غوږیست. اوس هم ورزو پیښور ته چیرته چې د راپورونو په اساس د افغانستان تازه میوه ور رسیدلې ده.
بادام دی، پسته ده، انځران دی، میوه ده.
ګل ولی خان د پیښور په کارخانو مارکیټ کې وچ میوه کاروبار کوي. نوموړی مشال ریډیو ته وایي په تورخم دروازه د سختیو له وجې خواوشا یو کال ځنډ نه پس د افغانستان وچ میوه پیښور ته را رسیدلی.
تازه خوم د افغانستان نه انځران نه وړي دي چې هغه کې مویز دي، موږ سره بادام دي، موږ سره پستې دي، چڼې دي، توتان د افغانستان ډېر ښه توتان راځي، دا غې نه علاوه ګول خرمانې دي. خو زمونږ چوکې دا مارکیټونه دي، دا ټول په پنجاب آباد دي، نو دلته ډېر زیات ګاټ چې دی د لاهور، اسلام آباد، هغه خلک دلته راځي د چکر لپاره، نو هغې ته دا سیزونه هلته نه ملاویږي، نو دې وجې نه زمونږ د پېښور مارکیټونه دوی دا سیزونه په شوق سره اخلي.
انعام الله چې ګوجرواله نه راغلی وای د افغانستان وچې میوې ډېر خوښېږي.
انتہائی مختلف ورائٹی جو پورے پاکستان میں کہیں نہیں ملتی وہ یہاں پہ کارخانوں مارکیٹ میں ان کے پاس اویلیبل ہے.
دوی سارا د وچو میوو داسې قسمونه دي چې په پوره پاکستان کې بل ځای کې نشته خو دلته موجود وي. چې د خوراک ښه شیان میلاویږي نو بیا انسان ګرانې ته نه ګوري، ځکه په دې وچه میوه کې طاقت ته ژمی شروع کیږي، بیا د دې استعمال زیات شي او خلک دا تصور کوي چې یو شمېر ناروغیو لپاره هم دا وچه میوه ښه وي. دې نه علاوه دې مارکیټ کې کوشتې هم میلاویږي، لکه دلته زعفران او شات هم معیاری دی، تیر وار مهم وڑی وو.
زعفران ہے، شہد ان کا بہت اچھا، لاسٹ ٹائم بھی ہم لے گئے تھے.
د پیښور عماد خان وای چې موږ شنو چایو شوقیان یو، هغه سره دا وچه میوه خورو خو اوس ډیر ګرانه شوی.
گرین ٹی د قهوې شوقیان یو، نو هغه سره لازمی خبره ملما را چې نو هغه د پربه تاسو صرف کوي. یاره ماشاءالله د افغانستان ډرای فروټ کی خو خبر نشته. د دې بادام ډیر خو بادام دی، غوزان ډیر خو دی، ایون انزر ډیر مزار انزر دی. یاره اوس می چې کم تپوس دی نو کو دلته خو دی 2225 روپے کیلو یا دی زمون په ماین کې خدا چې دا میتیم خو بادام 1200 روپے کے جی پکار دے کوریٹو نہ گرانچ شوی دے ایون ڈرائی فروٹ نہ علاوہ ٹول شو نہ گرانچ شوی دے یو سب پیسہ ڈی ویلو شوی دا سب ملکی حالات سٹیبلٹی نش دے زکا عوام تے ریلیف پکار دے جے کم مثال بطور مکم چل غزا کلو اگشے 2 کلو اگشے اس دا پاو پاو پچا کر کیو جی پاو اخلو کا 2 پاو اخلو جے گرانی ڈیرا دے تے شوی دا
د پیښور د وچ میوې په دې مارکیټ کې معیاري بادام 1900 روپے کیلو، پسته 2300 روپے او انځر په 1300 روپے کیلو ملاویږي. فرهاد شینواره، مشال ریډیو، پیښور.
ولسوالۍ
ولسواکی
دوی لارې په افغانستان کې یا لوی جرګه ده بل لارې انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعات او تلس رسای د دوی غونډیتوب او ځین نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقوقونه
شزه د افغانستان تر نیمایی نه ډیره برخه تشکیلوي موږ مسؤلیت هم لرو موږ حقوق هم لرو
ازادي راډیو دوه لسیزې لکره پر وخت او متوازن معلوماتو سره